به شماست.
السلام علیکم. نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال د لنده یا قوس د میاشتې 14 د 2015 کال د دسمبر 3 ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 6 ترسره کړل، د ملي ګارډ 2 سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتېرې وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتېری تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هغه هیواد ته لیږدول شوی، د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ایم ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کېږي د 23 هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبره شاوخوا 10 وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلله او د درول کېدو غوښتنه یې وکړه. جرمنی پرون سه شنبه 192 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرپورټ هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د ریوایاندی په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمنی نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمنی یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوی له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمنی ته لېږدول دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتنې لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نغدې پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیا وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړې، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سهشنبه په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه له همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 5 خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړې توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت وغږېدل. ښاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. په فراه کې د طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې د 10 افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
این به طور کلی یک جنایت هست.
په ټولیز ډول دا یو جنایت دی. کله چې په ملکي خلکو ډزې کېږي او د دې مسؤلیت د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشرانو دی.
په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لړۍ انتظار شوې ده.
وضعیت ډېر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي.
د راپورونو له مخې په ریاض کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ خبرې بیا ناکامه شوې. او په یو تحلیلي راپور کې مو په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په اشاره د دوشنبې او کابل اړیکو ته کتنه کړې ده.
د تاجکستان پولیس چې د افغانستان سره تروریزم راځي له دې خواته، دوی مجبور دي چې کوشش وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په فرا کې د طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې د لسو افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا ولایت امنی قمندانې ویلي چې دغه لس افغانان ایران ته د ناقانونه تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د دې قمندانې ویان پرون سه شنبې همدارنګه وویل چې په دې پېښه کې دوه نور کسان لا درکړي. یو شمېر هغه افغانان چې تازه له ناقانونه لارو ایران ته تللي وای، په لاره کې تل له دې خطر سره چې خدای مکړه په ډزو ونه وژل شي مخامخو. د بشری حقوقو یو شمېر فعالان د افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا ډول کړنې د بشری حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د فرا ولایت امنیه قمندانې تایید کړي چې لس افغانان ایران ته د ناقانونه تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي. په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د قوس په 11مه د قمندانې په اکسپان خبره شوه، د یاد قمندانې د ویان محمد نسیم بدری په حواله پکې ویل شوی چې په دې پیخه کې دوه کسان نور نادر کدي. نو موړي ویلي چې یادو کسانو هڅه کوله د ابو نصر فراهی بندر لاري په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي. په اعلامیه کې د ډزو دقیق وخت نه دی سرګند شوی. ایرانی چارواکو هم تر اوسه د دې پیخې پاړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې خبرداري ورکړي چې هغو کسانو سره به جدي چلند وشي کوم چې د دوی له پولې د ناقانونه تک هڅه کوي. مخکې تر دې هم څو ځله د ایراني ځواکونو لخوا په افغانانو د ډزو د پیښو راپورونه ورکول شوي. یو افغان خزوی درې میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه شوی و، خو د کار نشتوالي له امله میاشت مخکې بیرته اړ شو چې خپلې کورنۍ سره ایران ته ولاړ شي. چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل د ایران پولې ته د ناقانونه داخلېدو پر مهال د دوی په کاروان د ایراني ځواکونو لخوا ډزې وشوې او په خبره یې له جدي خطر سره مخ شوي وو. دی چې د سخت لارې ځینې ویډیوګانې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي، وایي چې دوی د موټر د چپه کېدلو له امله په پښو، سترګو، سر او په ملاګانو سخت ټپي شوي وو.
ډېری ډزې وکړې، هغه لور ته چې زه ناستوم بے حد ډېری ډزې وکړې. لږ تر لږه شل ډزې وکړې چې ډېری یې د موټر پر شیشو ولګېدې او ټولې شیشې ماتې شوې. کله چې ولیدل موټر نه درېږي، خپل موټر یې په ډېره تیزۍ سره زموږ له موټر سره وجنګاوه. موټر له سړکه ووت، چپه سو، خو خدای موږ ژوندي وایستلو.
تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اجانس حلوش راپور ورکړی و چې د عقرب 15مه نیټه یو افغان ځوان د سراوان په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو د مستقیمو ډزو له کبله سخت ټپي شوی او ورسره د څونورو کډوالو برخلیک نه دی معلوم. حلوش همدارنګه دوه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د سپاهي پاسداران او سراوان سرحدي ځواکونو په څو کمینونو کې د افغان کډوالو څو ډلې چې ښځې، سړي او تنکي ځوانان پکې شامل وو په مستقیمو ډزو په نښه کړي چې پکې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د حلوش په وینا لسګونه نور کډوال تر نیولو وروسته زاهدان کې د الغدیر کم ته لېږدول شوي او دوه ورځې وروسته اخراج شوي دي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا کړنې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د بشري حقوقو فعال او د ایران د بشري حقوقو سازمان بنسټګر محمود اميري مقدم ازادي راډیو ته وویل
این به طور کلی یک جنایت هست. وقتی که
په ټولیز ډول دا یو جنایت دی، کله چې په ملکی خلکو ډزې کیږي، او د دې مسؤلیت د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشرانو دی، ځکه دا کومه نوې پېښه نه ده او هیڅکله هم هغو کسانو نه چې ډزې کوي او له مشرانو یې پوښتنه نه کیږي. دا یوه داسې مسله ده چې باید د نړیوالو ټولنو له لارې وڅارل شي، ځکه دا د بشري حقوقو له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده.
اصول حقوق بشر و قوانین بین المللیه
تیر کال د اقرب په میاشت کې هم د حلوش لخوا په خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړې و چې نږدې 300 افغان کډوال هغه مهال چې غوښتلې د ایران له پولې واوړي د ایران سرحدي ځواکونو پرې برید کړی چې یو شمیر پکې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت هغه مهال دغه پیښه تایید کړه، ویویل چې د افغانانو یو شمیر محدود کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی و، خو د دې څېړنې پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. ایران په وروستیو میاشتو کې د بې اسناد افغانانو د اخراج بهیر لا پسې چټک کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 15 پورې 1.8 میلیونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د افغانستان په کمزور اقتصاد فشار زیاتوي او بشري بحرانونه او د کار نشوالی نور هم سختوي. یو شمېر بیرته ستنو شویو افغانانو هم مخکې ویلي چې په سختو بشري شرایطو کې ژوند کوي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري او په بېوزلۍ کې شپې ورځې تیروي.
بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې بیا یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو پروسه چټکه شوې ده. دوی وایي پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي په دوشنبه د دسمبر اوله کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسېدونکي دوه بې سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورټ لپاره یې حجي کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت، یار برخورد بد داشت. بچه 3 ساله از اونجا قطر سیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردن. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت می شن.
در اسلام آباد پر بی ول سیمه که میشت یو افغان چه وای پر روسته و رزو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی. د نوم د نخبرې دوه په شرطي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وضعیت ډېر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نورو اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمېنه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ریپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچسیار له استازو سره هم خبرې شوې، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کنفرانس کې په دې اړه وویل،
موږ راتلونکو ونې د ایس ایچ او یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو، تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سمدلاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري وویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تېرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تېرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس له نیول شویو کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترینګلتیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2020 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو